امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا طبیعی پیخو سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو د رسولو د چارو منتظم وایي چې په افغانستان کې په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورخ نه خلکو ته د سر مال درانه زیانونه رسیدلی دي. د اوکراین جمهور رئیس وایي چې پوځ آماده دی چې په ختیځ اوکراین کې د جګړې مقدم جبهې ته بیرته درنې وسلې انتقال کړي او روسیې غربي هیوادونو ته د نوو بندیزونو د لګولو په هکله خبرداری ورکړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي لګ روسه د راپورټونو نه علاوه د اشنایانو د ادبی دیری پروګرام لرو. د اجمل اټک سره د غپنو کتابونو غږیدلی یو، مګر دا پروګرام سبچه و دی، تاسو سره راسن نشو غږیدې. اوس زه زیبا خدم او حسیب الکو زیاده د ساعت خبرونه وایو.
د طبي پیر سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو د رسولو د چارو منتظم وایس احمد برمک وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو بارانونو د ورښنه خلکو ته د سر او مال درنه زیانونه رسیدلی دي. وایس احمد برمک امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې یوازې په پنجشیر ولایت کې د طبي پیښو د قربانیانو شمیر 180 ته رسیدلی دی او ښایي نور هم لوړ سي. ښاغلی برمک وویل چې د پنجشیر په وروستیو برخو کې د پریان د ولسوالۍ پورې مربوط او د درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د واورې ښویېدو پیښې زیاتې دي. د واورې اندازه زیاته ده. د ژغورنې عملیات هم روان دي چې په خپله د سیمې خلک حکومتي ځواکونه هم پکې برخه لري او تر اوسه پورې شمیر د تلفاتو هم دومره دي، ښایي نور هم لوړ سي. برمک زیاته کړه چې د پنجشیر سربیره په بدخشان ولایت او کې هم وویشتنه د واورې د ښویېدو په پیښو کې وژل شوي دي او د غراز یو لستنه په نورستان کې وژل شوي دي. همدا شان برمک زیاته کړه چې په پروان ولایت کې هم لستنه د واورې د ښویېدو په پیښو کې وژل شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اوکراین جمهور رئیس پترو پوروشنکو وایي چې پوځ آماده دی چې په ختیځ اوکراین کې د جګړې لومړۍ کرښې ته بیرته خپلې درنې وسلې انتقال کړي، ځکه چې د روسیې طرفدارو یاغیانو د اورمن باوجود هم درنې وسلې د جنگ د جبهې نه نه دي ایستلې. د دواړو خواو ترمنځ د روانې میاشتې په پیل کې اوربان اعلان شوی دی. خاغری پوروشنکو د جمعې په ورځ وویل چې پوځ آماده دی چې د دښمن په مقابل کې هر وخت ودرېږي. په عین حال کې د اوکراین د پوځ یو بیان وایي چې تیره ورځ درې حکومتي عسکر وژل شوي او څو نور زخمي شوي دي. خاغلی پوروشنکو وویل چې د ختیځ لخوا به خطر د اوربان نه علاوه اوکراین ته د اوربان باوجود اوکراین ته هم متوجه وي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف د جمعې په ورځ وویل چې په ختیځ اوکراین کې د درنو وسلو د ایستلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. هغه په دې باندې ټینګار وکړ چې د اوربان په نورو برخو باندې باید همکار وشي، چې پکې بشري مسایل او د دونباس په ښار کې د اساسي قانون د بدلون مسله هم شامله ده. د یادونې وړ ده چې د پنجشنبې په ورځ اوکراینی قواوو د دې هیواد د ختیځ نه د جګړې د لومړۍ کرښې نه د درنې وسلو ایستل د اروپایي اتحاد د مفتشینو تر څارنې لاندې پیل کړل. د یو بل خبر لمخې د هسپانیې پولیسو ویلي دي چې اته کسه هسپانویان نیولې دي چې په ختیځ اوکراین کې د روسیې د طرفدارو یاغیانو لپاره کار کوي او هلته یې په جګړې کې برخه اخیستې ده. په یوې بیانیه کې راغلي دي چې په دغو کسانو باندې د بیلابیلو جرایمو تورونه لګېدلې دي.
روسیه غربي وادونو ته د نویو بندیزونو د لګولو په اړه خبرداري ورکړې دي. روسیه ویلي دي چې د بندیزونو ګواښونه شي چې غربي وادونه د اوکراین په ختیځ کې دوربند موافقې د عملي کېدو مخالفت کوي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف د پنجشنبې په ورځ دغه ګواښونه یو داسې هڅه وبلله چې د اوربان نه د توجه د اړولو په خاطر کېږي چې په دې وروستیو وختونو کې په اوکراین کې ټینګ سوی دی. د یوکرين پوځ ریپورت ورکړی دی چې په تیرو درې ورځو کې بیلتون غوښتونکو خپل بریدونه کم کړي دي. خو د پنجشنبې په ورځ د یوکرين پوځ وویل چې بیلتون غوښتونکو په ځینو سیمو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په هغو ځایونو کې چې بیلتون غوښتونکو بریدونه کړي دي، د مریپول د ښار شاوخوا سیمې هم شاملې دي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې امریکا اوس هم د یوکرين حکومت ته د وسلو د ورکولو په اړه غور کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. یو امریکایي بلاګر چې د بنگلاديش په پایتخت کې د مذهبي افراطیت په حق لیکنې کولې وژل شوی دی. پولیس ویلي دي چې په وجید راوی او میرمنې پرون د ډاکې د پوانتون نه د راتلو په وخت کې برید وشو. وجید راوی په برید کې ټپي شو او وروسته د ټپونو نه مړ شو. د بنگلاديش سټار ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې په سیمه کې د دې پېښې په وخت کې خلک موجود وو، خو هیچا د برید کوونکي مخه ونه نیوله او نه یې د قربانیانو سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې چا دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دراوی ورور ویلی دی چې مشر ورور په بنگلاديش کې زیږیدل او د روانې میاشتې په پیل کې بنگلاديش ته ورغلی وو او هغه په پام کې لرل چې په راتلونکي میاشت کې امریکا ته سفر وکړي. په بنگلاديش کې چې اکثریت نفوس مسلمانان دي، په خوا هم پر لیکوالانو باندې دغه سي حمله شوې دي. تحقیق کوونکي وایي چې په هغه باندې دغه برید مذهبي افراطیانو کړی دی.
د برېټانیا صدر اعظم د اسلامي دولت د جهادي جان په نامه د غړي د هویت په باره کې د تبصرې نه ډډه کړې ده. مطبوعاتو ویلي دي چې جهادي جان د لندن په لویدیځه برخه کې په یو پوهنتون کې د کمپیوټر په برخه کې زده کړې کړې دي. ښاغلي کیمرون وویل چې هغه نسي کولای چې پر مشخص قضیه باندې تبصره وکړي، خو پر دې ټینګار وکړ چې برېټانیا خپل اړخیز کوشش کوي چې د امنیتي ګواښونو چاره وکړي. دا هغه څخه نن د جمعې پر ورځ پوښتنه وسو چې آیا جهادي جان خو به کویټي الاصل محمد اموازي نه وي چې د برېټانیا تابه دی. ښاغلي کیمرون زیاته کړه چې هر څوک چې د برېټانوي اتباعو پر ضد دغه راز وحشي او ظالمانه عمل ترسره کوي، موږ به د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه د خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلو چې مخه یې ونیسو. دا زموږ لومړی درجه لومړی توپ دی. پرون د پنجشنبې پر ورځ امریکایي استخباراتي چارواکو دا تایید کړه چې هغه کس چې د اسلامي دولت په څو ویډیوګانو کې د خلکو سرونه غوڅوي اموازي نومیږي. یو برېټانوي امنیتي چارواکي د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې اموازي څه موده مخکې پیژندل شوی دی، خو لندن د امنیتي ملوظاتو له کبله د هغه هویت نه افشا کوي.
د امریکا د اقتصاد پرمختګ 2014 کال کې په لومړۍ میاشتو کې د غسنر لکس او کو چې مخکې فکر شوی. د امریکا د تجارت د وزارت په یو رپورت کې چې نن د جمعې پر ورځ خپور شوی راغلی دي چې د امریکا د ناخالص ملي عوایدو فیصدي په کال کې د کال په څلورمه ربع کې 2.2% و. دغه فیصدي د غسنه چې مخکې تخمین شوی وو یو لکس کم ده. د تجارت د وزارت چارواکو ویلي دي چې یو دلیل چې دغه فیصدي لګه شوې ده دا و چې فدرالي حکومت لګښتونه کم کړل او په وارداتو کې زیاتوالی راغلی دی. خو په مجموعي ډول په 2014 کال کې اقتصادي رشد 2.4% و چې د 2013 کال په نسبت خو.
نړیوالې جنایي محکمې د کانګو د ملیشو د مشر ماتیو کوجلو په حق کې د خپلې هغې پرېکړې دفاع کړې ده چې دوه کاله مخکې یې کړې وه. محکمې دغه مشر په جنګي جرایمو او د بشریت پر ضد جرایمو په الزامونو تورن نه کوي. د دوه کاله مخکې پرېکړې وروسته څارنوالانو د استیناف غوښتنه وکړه چې دغه محاکمه دې د سره وسي، خو محکمې نن د رایو په اکثریت د خپلې پخوانۍ پرېکړې دفاع وکړه. پر ګوجلو باندې تور و چې د 2003 کال په قتل عام کې لاس درلودی چې په کښې د کانګو په ختیځ کې په یوه کلي کې 200 کسه ووژل شول. څارنوالان وایي چې ګوجلو جګړې ته ماشومان استخدام کړي وه. د ملکیانو پر ضد یې بریدونه رهبري کړي دي. د هغه تر قومندې لاندې د خلکو مالونه چورچپول شوي دي او پر ښځو جنسي تیری شوي دي. په 2012 کال کې محکمې حکم وکړي چې څارنوالانو کافي شواهد نه دي وړاندې کړي چې پر ګوجلو باندې لګېدلي جرایم ثابت کړي، او د لومړي ځل دپاره یې د یو کس چې دغې محکمې ته معرفي شوی وو د ازادېدلو یې امر وکړي.
یوه نوې سروې چې یوې فرانسوي ډلې کړې ده وایي چې د اسلامي دولت افراطي ډله که چیرې نورې سیمې ونه نیسي نو بودیجه او منابع به یې کمې شي. دغه فرانسوي ډله د دهشتګرۍ په مالي برخې باندې تحقیق کړی. دغې فرانسوي ډلې د دهشتګرۍ په مالي منابعو باندې تحقیقات کړي. دغه تحقیقاتي ډلې دا هم ویلي دي چې د اسلامي دولت د مالی منابعو د بندولو لپاره باید په نړیواله سطحه نورې هڅې هم وشي. دا راپورت نن د جمعې په ورځ خپور شو او پکې راغلي دي چې د اسلامي دولت ډله خپله اکثره بودیجه د جنایي لارو ترلاسه کوي او په هغو سیمو کې چې کنټرول لري د خلکو نه په زور پیسې اخلي. راپورت وایي چې دغه ډلې په سیمه کې د تیلو ذخیرې قبضه کړي دي، بانکونه یې لوټ کړي دي، د بزګرانو نه پیسې اخیستې دي او د پیسو د ترلاسه کولو